پایان این مجله خبری رسیدیم در یک ساعت دیگر که نصفش به برنامه میکروفون شما اختصاص یافته. باز هم من و امید مرزبان و عصمت ساروان با شما خواهیم بود، اما نخست در نیم ساعت اول آقای ساروان گپ های نو خبری با شما داره.
ډیر مننه مرزبان صاحب. قدر من اوریدونکو هفته بجیش په دې نیم ساعت کې خبری مطالب لرو. د راپورونو په سر کې مو دادې چې په اسلام آباد کې څلور اخیز غونډې د سولې لپاره د لارې په نقشه باندې موافقه کړې ده. نور راپورونه هم لرو چې له خبرونو وروسته به واوري، خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان او بهرنی چارواکي نن له امریکا او ناتو سره د افغانستان په لاسلیک شوو تړونونو او تفاهم لیکونو بحث کوي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی او د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال جام کمپل کانفرنس ته معلومات ورکوي.
افغانستان د 2014 کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون او له ناټو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د کورنۍ چارو وزارت هغه واضح رد کړی چې پکې ویل شوی و د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دا اوازه ناسمې دي.
دا خبر نه کیږي چې دا کډ نه لري وزیر صاحب استعفا نه کړی ویل چې په وزارت کې شته او دا اوازه سم اوازه او حقیقت نه لري.
تر دې مخکې رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی و چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو له کبله خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې رویټرز ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی لا د کورنۍ چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. د میدان وردګو والی د دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداری ورکړی که مراجعین د کارونو له ځان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د میدان وردګ د والي ویان توریالي همت ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت والي حیات الله حیات د مراجعینو تر شکایت وروسته پرون د دغه امریت د مسؤلینو په حضور کې دا موضوع یاده کړه. په شکایت کوونکو کې هغه کسان هم شامل وو چې د حج فریضې ادا کولو لپاره یې نوملیکنه کړې او غواړي پر وخت پاسپورټ ترلاسه کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک شکایت کوي چې پاسپورت پر وخت نه ورکول کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره پرانستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته وویل چې د ویاړ احساس کوي.
از موږ لپاره په واقعیت سره یو د افتخار ځای دی چې زموږ لرغونی میراث په نړۍ کې د دې زمینه ورته مساعده کېږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د مسو په کان کې موندل شوی دي. دغه آثار په ځانګړو صندوقونو کې چک جمهوریت ته انتقال او رغول شوی دي. د دغه نندارتون اعلانونه د پراګ ښار په بیلابیلو برخو کې لګول شوی دي. دا هم د سیمې او نړیوالو خبرونه. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پارک ته نږدې د کوټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواوو د موټرو پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یو مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به دا حمله وڅېړي.
کچھ ٹائم درکار ہے کہ کون لوگ ہیں یہ کام کرنے پر، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے
دائی وائی مکت سو وقت ارتیا لرو چھ معلوم اکلوک سوک دا کار کوی تاسی وہ گوری چھ دا خلق دمرا کمزوری شوی چھ اوس یوازی پر نور پر نرم اہدافونو حملہ کوی.
دا پاکستانی طالبان یو ویان محمد خراسانی دی برید مسئولیت من علی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلي ځواکونه ولیږي. فارس خبری آژانس د محمد علي جعفري دا خبرې راخیستي چې پرون یې ویلي هغوی ادعا کړې چې سوریه ته پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري، ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. جعفری زیاته کړه د سعودي عربستان دا کار به دا معنی ولري لکه د دوی مرمۍ چې خلاصې شوې وي، البته ظاهرا له دې پرته بله لاره هم نه ویني، نو په دې صورت کې یې ماتې قطعي ده. یو شمېر ایراني جنګیالي له وړاندې په سوریه کې ګمارل شوي او په وروستیو میاشتو کې یې په لسګونه غړي هلته وژل شوي دي. ایراني رسنۍ دغه جنګیالي رضاکاران بولي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریکا موګیرنی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت یې تطبیق پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې د دغه هیواد نړیوال بندیزونه په لرې کېدو دي. موګیرنی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نېټه نه ده مشخصه شوې، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره آمادګي روانه ده. د سوریې په زرګونو کډوال د ترکیې پر سرحد راغونډ شوي دي. دوی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 48 ساعتونو کې دوه برابره زیات شوي کډه کولو ته مجبور شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جاوس اوغلو وویل دوی به خپلې پولې د دغو کډوالو په وړاندې ونتړي. د سوریې له شماله د یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ چې د روسیې هوایي حملې هم ملاتړ کوي د شدید جنګ راپور ورکړل شوی دی. د یاغیانو مهم مرکز حلب محاصره شوی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي حلب ته نږدې وړمه ورځ په شخړو کې له دواړو لورو 120 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې یوه بمي چاودنې د سومالیا د پلازمېنې موګادشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په دې پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سومالیا د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر علي احمد جما په یوه غونډه کې وویل چې مشکل تخنیکي نه و، بلکې د یو بم چاودنه وه چې د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. د امریکا متحده ایالاتو څېړونکي په دې باور دي چې دغه حمله د الشباب سخت دریځې ډلې لخوا شوې ده. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دی. تاسې ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې په اسلام آباد کې څلور اخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسی به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بناً دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا مقامات وایي باید دا شورا له سمبولیک حالته راووزي.
له موده ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپلو ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندېښنه ښکاره کړه. په فراه کې د لویو لارو موټر چلوونکي شکایت کوي.
فراه پورې دا پوسټ کې دی هغه سلسله افغاني اخي موږ ورته وایو ورور که داسې دا پیسې څه شي اخي موږ ته ځه خو ورور که دا پوسټ موږ باندې خرڅ شوي دي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په روانه په همدې چپه چې اوس ازادي رادیو اوري دوام کوي او د ماښام له او بجو وروسته په دې چپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریم څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالي شورا هم د پرونی غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
تمه کیږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شمې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیته استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکزې وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یوه مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزت احمد چودري د پرونی غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ریچارد اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي دینګ شي جون د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړۍ او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اسلام آباد په پرونۍ غونډه کې څلورو خواوو په دې موافقه وکړه چې له طالبانو سره دې د سولې خبرې وشي. دا هم ویل شوي چې د سولې خبرې به په روانه فبروري میاشت کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې نتیجو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. تاسو اوریدونکو د دې غونډې د نتیجو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتو نیمو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع همدا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید د شورا له سمبولیک وضعیت راووزي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي چې په نږدې ورځو کې به د سولې عالي شورا مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښې تجربې لري. هیله مو دا ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخ بوزي. د سولې په حقله باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برېټانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشتوالي له کبله له دوی سره مالي مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسي جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولې علي شورا د غړي حاجي دین محمد او پیر سید احمد ګیلاني نومونه اخیستل شوي دي. د سولې علي شورا غړي وایي چې د ولسمشر له ژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولې د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولې شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بېغوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندېدو سبب شي، بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو د پرې کېدلو هغه کېږي، د سولې د شورا دغه اوسنی حیثیت، دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده، دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، هغه مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل سوی او بېطرفه شخصیت.
د سولې عالي شورا په 1901 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوستل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسله والو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بېطرفه وي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه عکس العمل وشود چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په باب دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجه او ناسم چلند ادعاوې په کلکه تعقیب او عاملان له کوم سیاسي برخورده پرته د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
که څه هم وړاندې تر دې په بېلابېلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوې شوې، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په ابو غریب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د پینټاګون دغه ګام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
موږ اداري، نظامي او سیاسي برخورد د قضایي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي سره. عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید په دې مسایلو کې تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کار الله هم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زله دغه موقع په استفاده غواړم وایم چې موږ په ریپورت کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقوقو خلاف چلند په ډیر جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغیز ښه پوهیږو. موږ په کاملا معنا د افغان ځواکونو د ښې روزنې په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو تر څنګ د بشري حقونو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوی په کلکه وڅیړي.
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي.
د امریکا متحدو ایالتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبلیو بوش چې د امریکا ولسمشر و د دغه کار مخالفت وکړ.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
له آزادي رادیو
د افغانستان له نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مدغم شي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستي اغیزمنولی شي. یوسف خان زاتران راپور لري.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت له اړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در انشالله دش امنیت شورا تا ولگه ولو مون تخنیکی دیدگاله رو
د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې د اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو اداره هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تر اخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولی شي ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له یوې لویې بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنۍ چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولی شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې ته وسی تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولی شي کښت قاچاق او د نشه یي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه یي موادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بېکاري زیاته نه شي. له دې ډلې یې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپلو ولایتونو کې د قانونو له غیر قانوني استخراج اندېښنه څرګندوي او وایي چې تر ډېره د دغو قانونو په چورا او تالان کې وسلوال مخالفان لاس لري. د موضوع په اړه د ناجي صافی راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل تر ډیره هغه قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینه سره په غوسمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي لام دغه څو برخو څخه دوی په پټه قانونه استخراجوي. مونږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هلته خپل وسایط راوړي او په پټه قانونه سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي همدا پاکستانیان دي، نو هغوی سره په همغږۍ په یو شمېر سیمو کې قانونه استخراجوي.
له بلې خوا په ولسي جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. ښاغلي قاسمي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سمو د رئیسې په وغیز ولسوالۍ کې پاکستاني اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملا د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزي حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکي دری سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له مدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمېر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري، هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی. نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او په زور ورڅخه په لوی لارو پیسې اخلي. په همدې حال کې دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولې دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور.
په فراه ولایت کې د بارونکو لارې چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او که ورینه کړي نو وهل ډبول کېږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابن سفری د مدد څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لوی لارو څخه پیسې په جبر اخیستل کېږي. دوی د دولت څخه غواړي د شارا د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسېږي. لبل خدا فرا ولایت امنی قمندان توریالی و بیدانی ازادی ایو ته دغه چلوونکو ته شکایت په وړاندې وای چې ډیر ژر به دا کار مخه ونیسي. د فرا ولایت امنی قمندان په خبره پر لوی لار د پیسو د ناقانونه اخیستو په تړاوي تر اوسه درې تنه پولیس نیولی او پر راتلونکي به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې تر سره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوشته وو هغوی باندې نیولي دي، هغوی تر قانوني چلن سره کېږي او هغوی نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته مونږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونو د عشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ ابن سفری بندر یو ستر ترانزیتي لار ده چې بړوونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نور ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د اروپا په څو ښارونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په دریسدن ښار کې دو ډلو لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د اسلام او مهاجرت ضد غورزنګ یا پګېدا د اروپا په څو ښارونو کې لاریون او مظاهرې وکړې. دغه اعتراضونه له منځنۍ ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو د راتګ پر خلاف وسول. د جرمني په دریسدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویاندی یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل. تمه کیږي په دریزدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي. اټکل کوي چې د پګې د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي. شاوخوا 10000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري. خو په لاریون کې د پګې د غورځنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم و. د ښار په بله برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګې د پلویانو پر ضد لاریون وکړ. دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون په کار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته. د دواړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل سوی. پګېده یا د هېوادپالو اروپایانو غورځنګ چې د لویدیځ د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 میلادي کال کې ایجاد سو. دغه غورځنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. له امستردام، برمنګهم، پراګ، وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول سوی دی. دغه اعتراضونه په داس حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تېر کال راهیسې اروپا ته رسیدلی دي.
له دې سره د دې خبرې خپرونې پای ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو، خو لومړی به اسدالله لودین د دې ساتلن خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د کورنۍ چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې پکې ویل شوي وو د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي استعفا کړې ده. د میدان وردګ والي د دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداری ورکړ چې مراجعین د کارونو له ځان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د چک جمهوریت په پلازمېنه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. د سوریې په زرګونو کډوال د ترکیې پر سرحد راغون شوې دي. دوی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 8 ساعتونو کې 2 برابره زیات شوي کډکولو ته مجبور شوي دي. او یوه بمي چاودنه د سومالیا د پلازمېنې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه.
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همراه با همکارم عصمت ساروان در 1 ساعت دیگر در برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود. یعنی مایکروفون در ظرف 1 ساعت دیگر از شما عزیزان هست. پس از سومین دیدار 4 جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد. از شما میپرسیم که آیا نشست 4 جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است یا خیر؟
بله اوریدون کو، لکه څنګه چې امید مرزبان در طول په اسلام آباد کې 4 اړخیزه غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې 4 خواوو فیصله وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه جوړه کړي. البته جوړه کړه او دوی دا هم ویلی دی چې په همدې میاشت کې به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د استازو مخامخ خبرې کیږي. نو تاسو تر څه حده پورې هیله لرئ چې دا هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښکاره کړې ده او ویلي دي چې نتیجې شوي. تاسو هم همداسې فکر کوئ او کنه؟ فکر کوئ بدبینه یاست؟ فکر کوئ چې دا ډول هلې ځلې نتیجه نه ورکوي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، یا د افغان بي سیم د 8 شمېرې له لارې SMS راواستوئ، او یا هم زموږ د ټلیفون شمېرې په یاد لرئ.
بله، شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. و اگر سکایپ دارین، از طریق سکایپ هم با ما در تماس شوین، صدایتان را صافتر و راحتتر شنیده میتونیم. آدرس اسکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی. سوال برنامه یک بار دیگه تکرار میکنم، آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است؟ اگر تلفن افغان بی سیم دارین پاسخ این سوال را به ما اس ام اس بکنین، در جریان برنامه مایکروفون شما اس ام اس هایتون را هم پخش خواهیم کرد. حالا شنونده ای روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
در قدر ورد رنو شغل مرز نعیمی صاحب او در قدر ورد رون دسمت سلطان صاحب سریم سیفار مبخیر
سلام عرض سه تکین سبیست مهربانی
مهربانی اسمت سروان صاحب دیر مهم موضوع ده تو گرو در افغانستان در خلب و در ولسونو چه تم ایوازی در سوری بختون که در اوسانوی حالات که در هر دوان یودای اخپل پیغام و ردوی در سوری بختون که سویدی سلام علیکم زغوند چې په کابل هم شاید او پاکستان دوه واري دا سلور اخیز مذاکره شاید تر دې چې موږ په خپل شهرونو کې په خپل منځکو کې د خلکو توقعات خلک یو کم خوشبینه ښکاریږي او دوی په دې باندې پوهیږي چې اوس نو سره مطرح ده چې پاکستان د فارې ورسته چانس ودایي چې دوی څه کوي عملا د افغانستان د سولې د فارې د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره چې پاکستان یو مهم رغند رول لوبوي په دغه ټول افغانان خوشبینه زه په خپل د یو افغان د یو ځوان په صفت باندې بنا قدیمه چې دلته د چین او امریکای موجودیت کولای شي چې موږ تاسو ته ورسو، خو مهمه دا ده چې موږ اوس د پاکستان پر رښتینی او صداقتي همکاري باید تمرکز وکړو. دلته د افغانستان د حکومت لپاره پکار ده چې دوی په څنګه یو میکانیزم باندې بحث سره کېږي، څنګه یو ستراتیژي د موږ جوړولای شي تر څو وکولای شي افغانستان د تپاسول شي د وکړي. دا غو هیله، دا غو امید، دا غو امید افغانستان ان شاء الله افغانان خپل هیله تر رسیږي.
سلام کورتا کین سه محترم زنده باشین، از تماستون تشکر.
قاری صاحب مدنی هم فکر کنم پر لاین کی دی وسط دوی نوبت دی مهربانی.
بله جناب سروان صاحب تاسو محترم امید مرزوان صاحب تو د غادي رادیو ټون درنو ورځونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
سلام څه خروست واقعا چې صلح او ټول افغانانو دغه ډیر پړاو کې چې په دې تمه یو او صلح الله تعالی یو حکم د صلح انکار زغه خود تعالی حکم انکار معنا دې دا کم هڅه چې کیږي زما په نظر باندې جناب سروان ته به تیر تجربه په کتو سره زه خو دومره خوشبینه نه یم ځکه چې غونډې ډېر کیږي خو دغه غونډې محدود شي د اخلاص او صداقت وینو هغه یو غونډ باندې کدی او اراده لرم هغه خپل نتیجه ورکړي که داسې اراده نه وي صالح ډېر نه وینو سل غونډې که نورم جوړ شي زما په نظر باندې دغه به هیڅکله نتیجه ورکړي.
مدني صاحب فکر میکنین که همین جلسه ای که برگزار شد دیروز صداقت درش وجود داشت؟ اگر داشت آیا شما را امیدوار ساخته؟
جناب اول مرزوان صاحب مونږ خو اوس نه قضاوت صداقت لپاره کولی نه شي، صداقت به هره معلومه شي چې کله چې دغه عملي نتیجه ورکړي هغه ته مونږ صداقت وایو. دا ګوره دا دیارلس کانه دا هسې روانې دي نمایشي غونډې کېږي خو دغه صداقت او اخلاص نشتون د دې باعث ګرځېږي چې دغه پروسه متاسفانه په ناکامۍ سره مخ شي. البته صلحه اسانه پروسه ده که یو بل ومنل شي او دغه افغانستان ملي ګټو ته ژمن شي او سیمه ایز ګټو نه تېر شي، عام منفعت ګټو ته په پام سره دغه خلکو هغه ژوند ته په پام سره که دي واقعي اخلاص لري نو زه په دې متيقن چې انشاءالله دغه صلح پروسه به باید نتیجه ورکړي.
زنده باشه مدني صاحب،
چې باید دغه صلح پروسه نه درامه جوړ نه شي او عملي صلح لپاره رښتینی ارادي سره کار وشي.
تشکر مدني صاحب، زنده باشه.
مدني صاحب چې له نورستان څخه ټلیفون کړی و بل اوریدونکی دی ټلیفون په لاین کې دی، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
عبدالحق شان مدنی راهر ولایت څخه تاسو زحمت درکوم،
مهرباني
سلامونه ولې کې ویل وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
د تورې په حق له یو لن نظر لرلو ډیره بخښنه غواړم. زمونږ او تاسو خوب پیغمبر محمد رسول الله په حدیث فرمایي وایي که کوم مؤمن مسلمان دی او سوري څخه چیچل کېږي باید هغه د سوري څخه په دوهم ځل ونه چیچل شي. که چېرې زمونږ دغې حدیث ته نظر وکړو نو د پاکستان یو دوکان ده دوه نه دی درې نه دی بلکې په لسګونو دوکې موږ سره کړي سلو په سلو کې زه دا یقین او باور لرم د دغې حدیث په بنیاد چې دغه سوله ناشونې ده، دا سوله امکانه لري د خلکو توافعات دې حدیث وړاندې کولای دی او بالکل امن نه راځي لکه څنګه چې زمونږ نورې جرګې همدغه وروسته پاتې شي دا هم پاتې کېږي. موږ په دې باور نه لرو، موږ مسلمانان موږ د محمد رسول الله په خبره باور لرو. د دې سوري پاکستان موږ چې چل شوی یو بیا هم چې چلو امکان نه لري چې دا سوله.
سلامت اوسئ، البته په یاد لرئ چې اکثرا بلاخره لانجه هم دا سیدی خبر رو لاری حل شویده دو دنیا تقریبا طول لانجه
سمده باشین آقای عبدالحد است تماسان تشکر حالا شنمده دیگه روی خط تلفن داریم بفرمایید سلام علیکم میکروفون شما هست
علیکم سلام
مهربانی کوی سب
سلام علیکم زخفل سلام نتایف سولنده کنم فقط دماغ بقیه یو نظر ده
مهربانی
اصلی طرف چې دا هغه په خبرو کې نسته دا هیڅ امکان نه لري فقط یو د خنداول خبره ده چې
دا یو خبره ستاسو په خبرو په منځ کې به درول ویشم هغه دا چې دا خبرې د دې لپاره نه وي چې طالبان هم په دې خبرو کې ګډون ولري بلکې دا خبرې د دې لپاره وي چې اول د څلور هیوادونه یو موافقې ته ورسیږي بل پړاو دا ده چې طالبان به هم د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي دوی اوس په دې سلا شوي دي اوس څومره هیله من یاست متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو خیر مرزبان صاحب خوښ شرید چې یو شمېر پیغامونه ولولو پیغامونه هم ډېر زیات راغلي دي یو څو بې ولولو داسې نه چې هغه خلک چې د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې پیغامونه راستوي هغوی ناامیده نه شي
بله. امیر محمد محمدی از ولسوالی شکمش نوشته که گفتگوهای صلح نتیجه خوب خواهند داد اگر پاکستان قبول کند. محمد قاسم زواق از ولایت هلمند نوشته ما خوش هستیم از مذاکرات چهار جانبه که در پاکستان و در افغانستان برگزار شد.
او نور اوریدون که محمد رحیم یا او بخش رحیم الله مقدس لیکلی دوید اسلام آباد سلور اخیز خبری به کوم غټه ونلر زکه چې امریکایان اوس د فوزیانو پر ډیریدو باندې غور کوي او دا کار رسول خبري له ناکامۍ سره مخامخ کولای شي له لوګر څخه یو اوریدون کلی کلی حکومت باید د سولې خبري تیز کړي زکه چې افغانان سولې ته ډیره اړتیا لري ځواک له هلمند لیکلی وای طالبان سولې غواړي که دا ځل پاکستان دوه مخه سیاست ونه چلوي له طالبانو سره به ژر د سولې خبرې پیل شي نور پیغامونه به د تلیفوني تماس نه وروسته ولولو
بفرمایئ سلام علیکم مایکروفون شما هست
وعلیکم السلام محترم امید مرور امید مرزوان صاحب محترم سروان صاحب ته یې ځانګړی سلام وړاندې کوم تاسو که جوړه محمد عمر شیرزاد د مهال د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ څخه
خوشاله یم
شیرزاد صاحب
زما نظر دغه دی محترم سروان صاحب دا د سولې خبرې هر څه سوي دي خو څنګه اوس چې یوه غونډه تېر ځلې په پاکستان کې اوس بیا په افغانستان کې اوس بیا هم دا غونډه چې پر ولسم تاریخ باندې تېر وخت پاکستان کې بیا هم ترلاسه ترسره شو د افغانستان په استازیتوب خدمت خلیل کرزي هم ګډون کړی و موږ خو هم د دې غونډې څخه به هم بیا موږ څه ترلاسه نه کړو ځکه چې موږ ورته ګورو دا غونډې دغه چې دی د دې لوبغاړي که امریکا او پاکستان وغواړي دا خبرې به پر مخ لاړې شي خو د دې دا د ټولې کړي چې د سروان صاحب دا چې دی د پاکستان د امریکا په لاس که دوی وغواړي چې دا سولې مخته ولاړې شي او دا سولې به زه اطمینان درکړم سروان صاحب چې وه ته وخت به ما نه خچي بیا به وسله وال طالبان د دا د سولې میز ته کښېني وي خو دا چیزې چې په یوه بانه او بله بانه پاکستان کې بیا پر یوه سړه خواړي بیا په بله خواړي خبرې وایي خبرې دي خبرې دي خبرې ته بیا هېڅ نتیجه نه شي ترلاسه کېدلی محترم سروان صاحب
سلامت اوسئ مننه چې ستاسو نظر واورېدل شو بل اورېدونکی د سکایپ له لارې لرو
از طریق سکایپ شنونده در خط داریم بفرمایید سلام علیکم رادیو آزادی است
آقای ساروان آقای مرزبان عرض سلام و احترام دارم به شما و شنونده های محترم
زنده باشین بفرمایید سلام علیکم وقت صبح وقت از لندن
این اخبار افغانستان ما رو به طرف خود نکشانگون بکنید
یا رادیو آزادی
رادیو آزادی در مجموع اخبار افغانستان
تشکر بفرمایید
من نظر خودم میخواهیم بگویم از یک بود دیگه با ارتباط موضوع بحث شما ما عزیز بود میخواهیم بگویم که چنانچه تلاش ها جریان داره به خاطر جلوگیری از انتشار مواد مخدره و خبر خوشی که شنیدیم که وزارت داخله دولت افغانستان تصمیم داره که مواد مخدره را در چوکات وزارت امور داخله تنظیم بکنه اگر راهکار درسته برای آینده از بین بردن مواد مخدره در افغانستان باشه این تصمیم واقعا یک تصمیم نیک و تصمیم خوب است.
میفهمین که موضوع بحث چی است؟ بله
من میفهمم آوردن صلح هست نه بله. آوردن صلح یکی که باید صلح شود که جلوی تروریسم خو یکی مواد مخدره میتونه بگیره از افغانستان. وقتی که مواد مخدره سرچشمیش از افغانستان خوش شوه، این میتونه کمک بکنه برای پروسه صلح در افغانستان، پروسه صلح در افغانستان سرعت ببخشه، چون توانایی های مخالفین کم میشه، چون یک سلسله توانایی هاشون از طریق بهره برداری از مواد مخدره است. قسم کمی ما شما شاهد هستیم وقتی که اگر دولت افغانستان دلسوزانه کار بکنه و با وزارت داخله صلاحیت بده و اگر واقعا همی پروسه، چون ما مسائل منیجمنت از زیر نمیفهمیم، امکان داره که یک کاغذ پرانی خدا کنه نباشه و اگر واقعا دلسوزانه به خاطر از بین بردن مواد مخدره ای به نیت از بین بردن مواد مخدره ای کار صورت بگیره، ای واقعا کار نیک از جوانای افغانستان نجات میافه. امنیت افغانستان
یکی از پیشنهادهای شما پسی است که به خاطر رسیدن به صلح و وادار ساختن شورشیا به مذاکرات صلح باید مواد مخدر
اسباب داخلی از در مجموع اسباب داخلی ارزیابی شود که یکیش مواد مخدره است که بیکاری جوانا و یاپاس، یکی مواد مخدره است اینمی اسبابای داخلی است. باز ابعاد دیگه هم داره که وقت زیاد کار داره کردم در مورد ازش صحبت بکنم.
خب بیا هم لاوریدون که هیله لرو چه مستقیما په دیسول پدی پیلشی پروسی باندې نظر سرګن کې قصندی اسلام آباد په ورستی څلور اړخیز غونډه دی یو لړ فیصلې کړې دي او له طالبانو سره د خبرو د پیلې دوه غشتنه کړې ده. په دې اړه که نظر سرګن کې هله به خوشاله شو.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم. فکر میکنم اینا هم از طریق اسکایپ با ما هستن. خب بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است، میکروفون شما.
بله سلام علیکم محترم نمی صاحب و سروان صاحب، بر دوی شما سلام احترامات تقدیم میکنم. نام من سید شیرشاز، شما را من از برمنگم انگلستان زحمت میتونم، من پروگرام شما را میشنویدم.
خوش آمدید آقای شیرشاز.
تشکر، زنده باشین سر. لیکن من یک چیز میگم به خاطر وطنداری ما، شما نفهم چرا اینطور ناامید هستن از پروسه سول، لیکن من فکر میکنم که کدام پروسه کال شروع است و دیروز هم باز خبرای شنیدیم. من بسیار خوشبین هستم برای زی به خاطر زی که دیگه مشمارا نداریم، به خاطر که خوشبین نباشیم شاید حال پاکستان هم فهمیده باشه که در جنگ و دی بدبختی ها هیچ چیز به دست نمیاد. اگه مشما فکر کنیم همسایه ما مثلا همسایه پاکستان هندوستان در کدام جای رسید، پاکستان در چی حال است، افغانستان در چی حال است، اگر یک خورترک مثال ما شما رو بتم، یک کشور امریکایی به حساب لاتین امریکا است که به نام کولومبیا 40 سال دوج جنگ بود محترم، دوج 40 سال جنگ بود. آخر میالین یک ماه دو ماه پیش در کولومبیا واشنگتن فیصله کردن، لیکن اما کلشان 40 سال کوشش داشتن که صلح بیاید کشورشان، لیکن موافق شدن. اگر ما شما فکر کنم اگر کسی واقع بخواید دولت ما اگر داشته باشید تر کدام تصمیم قاطی، کسی که فایدهشان در جنگ افغانستان است اونهای تو قاطی داشته باشن که مثلا بر وطن دلشان بسوزه، نه بر جیبه خاطر جیبه خود، او در جنگ افغانستان از اونها رو فایدهشان است. افغان هیچ امکان نداره که در افغانستان ما انشالله یک روز حتما صلح خاتم آمد. من بسیار خوشبین هستم انشالله خدا مهربان صلح خاتم در افغانستان.
سلامت حسین ډیر زیات مننه. کوربدان بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لروزان معرفي کوي ازادي رادیو.
بفرمایید. سلام علیکم، مایکروفون شماست،
خبری وکړئ.
و علیکم سلام، زملا غورغورو دی ولاتي پکه او لسوالي جرجاريوب دی ملا پتی.
متاسفانه دومره زرزر دی خبری کولې ټلیفون دی قطع شو.
ټلیفون زور سرعت غپایتون نداشت، کمک استاد تر لطفا.
بل اوریدونکو هم لروزان معرفي کوي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو.
و علیکم السلام مهربانی.
سلام علیکم مرزوان فاطمه، سلام علیکم.
سلامت اوسئ. کوردی ودان لکم زای خبری کوي او راشه موضوع ته.
تمام. تمام.
خوش آمدید آقای خان محمد، بفرمایید.
ما نظر داشت و اول قزما دا در نظر دې دا جناغه الکوزی خدای پاک دې یو بخش دې جنتونه.
تحصیل موضوع دی باندې لطفا خبری مکوي، لطفا دې موضوع په ارتباط خبری وکي. کورم ودان خدای دې جناغه الکوزی ته جنتونه نصیب کړي. لطاس مننه چې په دې اړه خبری وکړه، خو به هم له موضوع خارج خبری کوي.
خب شنونده دیگه روی خط هست، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
و علیکم السلام.
مروان سه مروان سه دارد، سلام علیکم، کل آوریدون سلام علیکم.
سلامت باشید.
درست موضوع سوری باره که ده سرمان سه اثر اخبال نده سرگردی یا خبر را داشید دوستان رو تفکر نو یا فکر ده
بله سر
ده جگره او ده جنگ چه بسکم روان ده داخل ایدئولوژیکی جنگ ده
بله
هر سره خوار چه اخبال نظر اخبال فکر که بلبانه تحمیل کی اوز که امریکا و چین و پاکستان کی نی او آغا ده خبری که چه مصول را و نواخ حمایت نظام کی شه سره حمایت نظام کی چه بانه پشار روالا بل چه بانه پشار مره والا دی رقم سول نشرع بلای
بله سر یعنی تاس خوشبینه نیست دی تاس دی خبرو تا خوشبینه نیست
داز فکر کوم دغه داز سول خبری نجره و دیزه تداخلی دیمونو کتیره من دش خبری وگری خارجان
سید خدا خبری دا مسئله خوب اغا وقت که کیشه چه کلا دوار خواوی یعنی جگره شکیل خواوی خبرو تکینی اغا وقت بیا پدی بانی خبری که مختر مخی دا مسئله نه حل کیشه. خیر بل اوریدون که لرو جانم البته جن پیغامون هم لرو چه پیغامون هم کول ولو بدن
بله پیش ازی که دیگه تلفون جواب بتیم چند پیام میخوانیم باچه شماره دیگه پیام های شنم دوام هستیم با شماره 818 اسمس بفرستین اگر تلفون افغان بیسیم دارین. داد محمد دانش از ولایت بدخشان نوشته که نشست چهار جنبه در پاکستان انشاءالله امیدوار کننده بود در صورت که نماینده های هر دو گروه در نشست های آینده از ملا منصور و ملا رسول حاضر شوند. عبدالصمد از کابل نوشته تاریخ ثابت کرده آخر هر جنگ صلح است، در صلح خیر است زیرا امر خداوند به صلح می باشد. محمد عثمان مرادی از ولایت بلخ نوشته که نشست مذاکرات صلح در پاکستان صورت گرفته و هیچ نتیجه به همراه ندارد، باید خود افغانها دست به دست شده یک رای حل صلح‌آمیز برای افغانستان جستجو کنند.
همدار است د کندهار څخه زموږ اوریدونکو مسلم ثاقب لیکلی دی وای د اسلام آباد غونډې ته ځکه خوشبینی نشته چې په افغانستان کې مسلسله جګړه روانه ده و هر ورځ په سلګونو افغانان وژل کیږي.
فکر میکنم اسم دوست ما مسلم طاقت هست طاقت که درست نشته
بله
نکردن
حتی لکسی لیکلی ما سی فکر رو طاقت په توی باید لیکلی وای عابد له مارجی ولسوالۍ څخه چې د هلمند لیکلی وای که افغان حکومت غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي باید د افغان طالبانو سره مستقیم خبرې وشي او د پاکستان په فریب تیر و نوسی. غلام سرور لیکلی دی وای پاکستان غواړي چې په دې شکل سره ژمی تیر کړي او د دوبی لپاره بیرته د سولې خبرې ختم اعلان کړي. عبدالواسع ارمان له لوګره لیکلی وای د سولې خبرو ته زه ډیر خوشبینه یم په افغانستان کې د سولې په هیله. په افغانستان کې هغه وخت سول راتلی شي چې پاکستان وغواړي. دا خبره عبدالواسع بختور له هلمند لیکلی دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی که د افغانستان حکومت د طالبانو غوښتنې ومني نو سوله راتلی شي. سلام عمران لیکلی دی وای سولې ته ډیر خوشحاله یم او ډیرې دعاګانې ورته کوم چې سوله راشي. قاري ضیاالحق حقیار له هلمند له ناوې څخه لیکلی دی وای زه دا وایم چې باید د طالبانو شرطونه ومنل شي. یو بل اوریدونکي محمود روشن له غزنی ولایت لیکلی وای د سولې روانو خبرو ته هیله لرم. له لوګر څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی باید لیکلی چې باید په پاکستان په طالبانو فشار راوړي. رازق صاحبزاده له الینګار د لغمان ولسوالۍ څخه لیکلی وایي که پاکستان وي تر هغو پورې سوله نشي راتلی. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیالله حلیمي تندر لیکلی وایي سوله د هغو خبرو له لارې راتلی شي چې مثبت پایله ولری.
بله تشکر از پیام های کتابال فرستادن جا شما ششم برای دیگه پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین و اگر ندارین راحت به شماره های تلفن ما زنگ بزنین 0799 203 540 و 0800 822 755. فراموش نکنین که ششم برای زنگ هایتان روی اسکایپ هم هستیم. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
تلفن دارید؟ سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. لطفا از رادیو اندک دور شوین، صدای ما دوباره انعکاس میکنه، درست شنیده نمیتونیم.
بله سلام.
سلام علیکم، بفرمایید. حالا درست شد.
سلام. سلام عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان خوبی رادیو آزادی و همچنان خدمت ملت شریف، عزتمند و سلطدوست افغانستان. شاعر شعر نوشته میکنه، میگه به هر نوعی که جامعه میپوشی تو، من از فرد خرامت میشنستم. ما در یک باور هستم تا زمانی که پای پاکستان از این صلح افغانستان بخیل باشه، ملت افغانستان فکر نبکنم که ارمغان صلح در وطن پارچه پارچه و تکه تکه خود پیدا بکنه. به خاطر از این که اگر پاکستان خواهان صلح در افغانستان باشه، چی میکنه فوجای پاکستان در پشاور هم با نیروهای امنیتی میجنگن؟ چرا فوج پاکستان آمده در قندوز و بغلان، در بدخشان و بادغیس، در نقطه نقطه افغانستان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگه و شناخت کارت پاکستان، تذکره پاکستان از جیب از نامه برای؟ اگر پاکستان واقعا خواهان یک همسایه صلح، یک خواهان یک همسایه‌ای که در رفاه و سعادت و آرامش زندگی بکنه و مردمش دیگر رنج محنت دود و باروت پاکستان را نبینه و اطفال ملت دیگر یتیم نشه و اول لطف بکنه فوج خود دیگر با در قطار طالبا و در قطار داعش در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در جبهه نفرستن. یک چیزی از روشن و هوهویرا، تمام نیروهای امنیتی افغانستان در سراسر افغانستان که در سنگرهای نبرد هستند، هر از گاهی که شهید و کشته میشه طرف مقابل، شناخت کارت پاکستان و تذکره پاکستان از جیبش میبره. این بسیار شرم‌آور است. برای من خود به هیچ به هیچ عنوان من خود قناعت داده نمیتونم که پاکستان بر افغانستان صلح بیاره.
تشکر از تماس شما. زنده باشید. یک جان تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
و علیکم سلام و می صاحب سروان صاحب کی السلام علیکم. خالد احمد من کندهار و در تلفن پر کی کبانی.
سلام علیکم
و روغه خوش خوشاله به.
سلامت هستی مهربانی.
زما په نظر باندې سوله خو بالکل راتلای شي، پاکستان بالکل لوبولی شي په افغانستان کې، او د سولې کلي چې د هم کېدای شي د امریکا له دغونه په لاس کښې نه وي پاکستان، خو په یو شرط سوله راتلای شي سروان صاحب، چې افغانستان پاکستان ته ډیورن کرښه ځای کې په رسمیت یې وپېژني، کېدای شي چې سوله را شي که نه وي سل په سل کې زه ناممکنه بولم چې سوله به راغله شي. پاکستان مخکې هم داسې غونډې کړې وې، مخکې موږ ډېر تېرستلي وو، ډېر اورېدونکو دا نظر و چې پاکستان سوله نه غواړي نه راولي، او په جمهور رئیس حامد کرزي هم بار بار دا ویلي وو چې دا ډیورنډ کرښه د دې مزا کولې ځینې غوښتل ډېرې ډیورنډ کرښې په طلب کښې دی، او پاتې څو ورځ په ورځ باندې د افغانستان په خاوره رانږدې کېږي، د افغانستان خاوره لندې. نو که چېرې دغه کرښه ورمزا شي سوله راتلای شي، او که نه شي ورمزا
هېڅمننه. سلامت اوسئ،
تشکر از تماستان. بسیار تشکر آقای خالد احمد. چشم برای تلفن‌هایتان و زنگ‌هایتان روی اسکایپ هستیم، کوشش بکنین از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین، صدایتان راحت‌تر و آرام‌تر و بهتر و با کوالیتی خوبتر شنیده میشه. حالا شنونده باز هم از طریق تلفن داریم. سلام علیکم.
تلفن قطعش رو خرده تو پیغامونه با ولولو یاشمر پیغامونه هم راغلی دی، البته یاشمر نه بیخیلی راغلی دی، خب کلا کلا نوبت ور نکرو.
بله، نورتاج محمد حسینی از ولسوالی اشکمش تخار نوشته که صلح در خیر، خیر در صلح هست، اما ملت ما همچنان خوشبین و در انتظار صلح هستند و امیدوار هستم که صلح به خیر افغانستان باشه. خب فکر میکنم خیلی پرو واضح است که صلح به خیر همه مردم است. عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته که پاکستان اگر موجود باشد صلح در افغانستان امکان ندارد.
دی یعنی ورته خوشبینه ندی، البته تر اوسه پورې چې ګورو اکثره اوریدونکي خوشبینه دي. اسماعیل پنجوایی لیکلی دی د کندهار څخه. البته دوی د ما د خبرې برعکس وایي چې سوله هیڅ امکان نه لري. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشروط څخه لیکلی دی وایي د سولې د خبرو نه مخکې باید اول اوربند وشي چې جانبین اوربند عملي کړي نو هله سوله امکان لري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی دی وایي د څلور اخیزې غونډې څخه ډیر خوشحاله یم او د یوې تلپاتې سولې غوښتونکی یم. محمد رحمان د زابل له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکلی د طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره باید ژر په لږ وخت کې زمینه برابر شي که او ژر نه وي نو پاکستان بیا پکې خند اچوي. محمد حسن قلمیار امیری له تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلی وایي سوله ښه نتیجه ورکوي. دا د تشویش وړ خبره نه ده. زه باور لرم چې سوله به وشي. اوس هم په 0993 5340 او یا هم 0800 225 255 ټلیفون شمیره ټلیفون را وکړي او یا هم د افغان بیسیم همدا شمیره در سره په یاد لري 0800.
بله، حالا شنونده روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، مایکروفون شماست. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، ابراز نظر بکنین.
خبری وکی ستاسی خبری او رو دوی پا لین که دیلی که نپیشم چه ولی خبری نکی. خیر، بل اوریدون که تا بنابت ورکو چه دوی خبری وکی.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
خبری وکی لطفاً. متاسفانه چه لطفاً یو چلندی خبری هم وکی چه خبرونو تا وقت کم پاتره.
خب تلفنشان قطع شد. برحال خب کوشش میکنیم در نیمه دوم برنامه، یعنی از ساعت 9 تا 9:30 فرصت بیشتر به شنونده داشته باشیم و همچنان شنونده عزیز لطف بکنین که روی موضوع صحبت بکنین و همچنان وقت تماستان برقرار شد خیلی زود صحبتتان را شروع بکنین، به خاطر اینکه دیگه شنونده هم روی خط انتظار میمانن و بهتر است که همه بتوانن ابراز نظر بکنن در این برنامه مایکروفون شما.
عبدالواسی بختور له هلمند لیکلی وایي په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې پاکستان وغواړي. ستاسو نور پیغامونه به وروسته له خبرونو وروسته ولولو. همداراز هیله لرو چې له خبرونو وروسته به بیا هم همداسې